ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
سلامونه ستړي مشه ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې ز فرید سیال د شمس الحق تازاده او قاپ کار د تخنیکی چارو پسمبلخت ستاسي قربانه یو. نن د جون میاشتې نمړې نیټه د ماشومانو نړیواله ورځ ده چې تقریبا په 50 هیوادونو کې د ورځ د ماشومانو لپاره د ښه ژوند برابرولو د هغوی د حقونو ساتلو د حکومتونو او اړوند بنسټونو له لوري د ستونزو د حل لپاره د اقداماتو ورپام کولو په هدف منزل کیږي. د ماشومانو نړیواله ورځ په نومړي ځل په 1950 کال کې په جنیوا کې د ماشومانو د هوساینې په اړه د یو نړیوال کانفرنس په ترڅ کې اعلان شو چې هر کال په اکثرو هیوادونو کې د جون په نومړۍ نیټه لمانځل کیږي، خو د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې بیا په 1950 میلادي کال کې د نومبر 6 نیټه د ماشومانو د حقونو په ورځ نومولې، چې په ځینو هیوادونو کې ان تر یوې اونۍ یا د نومبر 6 نیټې تر 20 پورې لمانځل کیږي. خو په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت څنګه دی؟ د روادری په نوم د بشر د حقونو سازمان وایي په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو تر ټولو نقض شوی شدید مورد په دغه هیواد کې د نجونو زده کوونکو پر زده کړو بندیز دی. اوس مهال په افغانستان کې نږدې 6 میلیونه ماشومان خوړو ته اړتیا لري، نږدې 3 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي، څه باندې 3 میلیونه نجونې له زده کړو محروم دي، او د ماشومانو د ساتنې صندوق یا سیف د چلډرن په خبره یوازې په روستۍ اوسیلابونو کې په افغانستان کې نږدې 40,000 ماشومان زیانمن شوي دي. نن چې د ماشوم نړیواله ورځ ده، موږ په پروګرام کې همدې موضوع ته تم کیږو. د پروګرام مو ماشومانو ته ځانګړې کړې، خو یادونه کوم چې نن یوازې له ماشومانو سره خبرې نه کوو، بلکې د ماشومانو پر حقونو هم خبرې کوو. په پروګرام کې سره د بیلابیلو ولایتونو نه ماشومان ګډون کوي، دوی به په وار هر یو راخلو. له ننګرهاره بر سره د 6 ټولګي زده کوونکي چې نوې 1 ټولګي ته تللې وه، اوس له زده کړو محرومه ده. سمیه به وي په کندهار کې بر سره روهیت چې دیالس کال عمر لري او د ښوونځي زده کوونکی دی، دا به راواخلو. همدارنګ د خوست ولایت نه 2 زده کوونکي را سره دي چې یو یې د شپې لخوا چوکیداري کوي او د ورځې ښوونځي ته ځي. امینالله نومیږي، او بلې هم شیر احمد دی چې دام کار کوي او هم ښوونځي ته ځي. دوی به را سره په پروګرام کې وروسته په وار هر یو ځای کېږي. همدارنګه ځینو نجونو ته پیغامونه هم رالیږلي شو، دا به د خپرونې په جریان کې خپرو. خو په خپرونې کې را سره د بشري حقونو کارپو ډاکټر حکمت الله حکمت هم شته دی. تاسې ته هم ښه راغلاست وایو پروګرام ته، ستړي مه شئ اورېدونکو. تاسې هم کولای شئ چې د خپرونې په جریان کې بیا اړیکه ونیسئ، وروسته به تاسو ته شمیرې ووایم. ډاکټر صاحب، تاسې ستړي مه شئ، په پیل کې به تاسې ته راشو. مخکې لرنه چې د ماشومانو خبرې واورو، نن د ماشومانو نړیواله ورځ ده او دغه ورځ په ډیرو هیوادونو کې لمانځل کیږي. که څه هم په افغانستان کې دغه ورځ په ښوونځیو کې لمانځل کیږي، خو رسمي مراسم ورته نشته ده. که په پیل کې د ماشوم د حق په اړه باندې چې پر کورنۍ څه حق دی او پر دولت څه حق دی رڼا واچوي.
بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو ته سلامونه ویلی سیال، تاسو همکارانو ته او یادونکو لیدونکو ته. د داسې ورځې په هیله چې هیڅ پلار او مور د خپل ماشوم د حق د ترلاسه کولو لپاره پریکړه ونه کړي، هغه کچیرې تبعیضي وي، هغه کچیرې د جګړې په جریان کې وي.
ډاکټر صاحب، که په پیل کې راته د ماشومانو د حقونو په اړه باندې وایست.
د ماشومانو حق د ماشوم تعریف په نړیواله کچه باندې چې منل شوی دی، هر هغه بشر ته خطاب کیږي چې عمر یې تر 18 ټیټ وي. په ځینو مواردو کې دا سیم تغییر کوي. د دوی حقوق په دوو حقوقي نورمونو کې په نړیواله کچه باندې تنظیم شوی دی. یو هغه نړیوال حقوقي نورمونه دي چې د بشر د لپاره وضع شوی دي، چې په حقیقت کې هغه ماشومان په بر کې نیسي. بل خاص قوانین دي، خاص کنوانسیونونه دي چې د ماشومانو د لپاره په نظر کې نیول شوی دي. نن په نړۍ کې په ټوله کې 1.5 میلیونه ماشومان د لومړنیو زده کړو څخه محروم دي. د هغه جملې څخه 3 میلیونه انجونې په افغانستان کې د هغې تبعیضي پریکړې په نتیجه کې چې د دوی زده کړې د لومړي څخه تر 6 صنف پورې معطله کړې دي، او یا د 6 صنف څخه بالا معطله کړې دي، هغه پکې شامل دي. ځکه نو ویلای شو چې د ماشوم حق په حقیقت کې د بشریت لپاره هغه غوښتنه ده چې په وار وار باندې تکرار شوی ده او ډیرو هیوادونو د هغه کنوانسیون چې په 1998 کې تایید شوی دی د هغه ملاتړ کړی دی. متاسفانه دغه هیوادونو لکه د امریکا متحده ایالات د کنوانسیون غړیتوب نه دی ترلاسه کړی.
ډاکټر صاحب که په دې اړه مراته وایس په افغانستان کې اوس مهال د زده کړو سربیره چې افغان انجونې نشي کولای ښوونځي او تلاړې شي ولش بګم ټولګي پورته دوی له زده کړو محروم دي په کورونو ناست دي. که د لکان وضعیت وګورو دویم په هغه ډول باندې چې وکولای شي هغه ماشومان چې وکولای شي دوی هغه خپل حقوق ترلاسه کړي نه دي ترلاسه کړي وروسته به خبرونه کې داسې ماشومان راسره وصل شي چې دوی کار کوي. دغه موضوع څومره د ماشومانو پر راتلونکي اغیز کوي لکه په کم عمر کې کار پیلول او بیا ټول عمر کار کول څومره د ماشوم هغه ماشومتوب ورنه اخیستلی شي؟
په ټوله کې خو د ماشوم حق یوازې زده کړه نه ده بلکې د ماشوم د پاره د هوسا چاپیریال رامنځته کول دا هم د ماشوم د حقوقو څخه ده. په تعصب سره چې په افغانستان درېم نړۍ کې حتی په غربي نړۍ کې د ماشومانو د حق خبره تر ډیره پورې تر پښو لاندې ده. په افغانستان کې د ماشوم د کار قانون مخکې د جمهوریت په دوران کې موجود ولې رعایت مشکل ولو. زه وروسته کې کابل ته تللی وره ما یو لسکلن یو ماشوم ولیدل چې کراچی باندې سودا خرڅوله. دا هغه څخه پښتنه وکړ چې څونه وخت ژوندۍ ته ورکی څونه وخت دی دغه کار ته ورکی ډیر وخت دی راتلی دغه کار یې کولی کله کله خلاویل چې غیر حاضرې مجبور یم چې وکم ځکه چې د کورنۍ نفقه زما پر غاړه باندې په دغه سي هیوادونو کې متاسفانه چې د ماشومانو حقوق په ډېر برمنده توګه باندې تر پښو لاندې کیږي. بل خبره دا ده چې د ماشومانو د حقوقو د پښو لاندې کول تر ډېره پورې په سیاستونو پورې اړه لري چې نړیوال ابرقدرتونه پلي کوي. دا هغه جملې څخه جګړه هغه څه دي چې د ماشومانو د حقوقو د پښو لاندې کولو لپاره تر ټولو لوی عامل ګڼل شوی دی. نن چې هغه څه په غزه کې تیریږي د غزې د ماشومانو لپاره متاسفانه د نړیوالې ټولنې لپاره هغه شرماور انځور دی چې باید ټول نړیوال ټولنه په دې باندې فکر وکړي چې آیا دغه سي جګړې لکه نن چې په غزه کې دي یا په اوکراین کې دي د ماشومانو د حقوق لپاره څه پیغام درلودلی شي.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ته بیرته راګرځم او مخکې یادونه وکړه چې موږ سره په خبرونه کې ماشومان هم شته دی د دوی خبرې به م اورو او د دوی پښتنې هم درنګ د دوی هلي او خوبونه به هم له دوی اورو. لا ننګرهار سره لسته کړو محرومه ماشومه سمایا د سمایا جانې پروګرام ته ستړي مشي په خیر راغلی. کتر ته په پایل کې ووای چې څوم ټولګي کې وی چې لزده کړو پاتې شوې کله چې ووم ټولګي ته تلې د هغه ورس کې سره ته وکا او د خپل هغه ورزنی کارونو په اړه راته وایا.
سلامونه احترامات تاسو ته وړاندې کوم چې اوریدونکو ته هیله کوم چې روغ جوړ او صحت جامې پرتان وي. څه خبر ده ته ان چې افغانستان کې هیڅ کوم هم د ووم نو صرف د جیو کې د انټرنټ لپاره د ماشن ټوب دورا یعنی اوس لپاره نه دي پاتې خو کوم زه د تداوی ان چې زیاتره کوم هغه څه چې اته لسکلونه کومه د قانون په نظریه او موږ له خپل لاتو سره ماشومان دي کله چې موږ سره لپاره زړه درته وایم چې کوم هغه وختونه نن خبره چې زه هم سره ستاسو د مکتبونه باندې دي زه یو وخت کې دومره نه پیدا کوم چې د دې سیارې مستنیواله او موږ ته خپل کتابونه موږ اخیستي له مکتبونه هرڅه مې ځان ته تیار کړو خو چې کله په سم سره کتابونه نور لاغې نه باندې نور نه ولې چې کله زه بیرته مکتب ته ورسم.
او سمایا جان اوس چې په کور باندې ناسته ای د ورځې څه کار کوي ځکه چې خوانځي ته نزي د ورځې یو کارونه پاره درته وایې په څه د ځان مصرفه کړی دی؟
زه تر خوده کور کار د پاریم ځان مصرفړی ام کور تاسو هغه یاد او یم ام دغه څه کتابونه خپل په کور کې وایم ام هغه سره ځان مصرفوم.
سمایا جان ماشومان خپل ځنګړي لوبي لري ا نه پیګما چې تاسو به کمیلو به کوي مثلا انجونی خو زیاتره ګډیانی کوي د د ماشومان لوبي دی یا زیاتره وخت کارټون ګوري نه پیګم چې تاسو کوم لوبه کې ډیر بلاد یاستې ګډیانی کوي کارټونان ډیر ګوري سبق ته ډیر پام کوي کم کار ډیر کوي
زه چې کوم وختونه ما د دې وړو ممغه وختونه مې بډیانه شروع کړې زکه به مې بډیانه کولې کالي به مې ورته ګنډل نه کړل به مې کوم څه بیا مې ورته هغه ګټه شروع کړل یا څنګه چې شروع کړل به مې مور سره کاوه چې کله مې یاد کړم کول یا نه ډیر وړم چې هغه مې یاد کړم بیا ورسره لاغې نه چې ترې مې یاد کړل چې ترې مې ولوبل ما مې یاد کړل مې مور سره کاوه خو لا تر اوسه پورې ځا کدي کال ورغلې کوم امزول سره زه یو جسم یا مغه چتره کوم یا مغه غاټی کوم
ډېره مننه سمایه جانی تاسو تر سره زما بل زکون کې را سره ل خوست نو وصل دی تاسو هم پروگرام ته ستړي مشي په خیر راغلی په پیل کې ل تاسو اورم چې عمر دې څومره ده څوم ټولګي کې
او ډېر خوشاله شوم چې تاسو ماته وخت راکړو عمر مې سپړس کلان ده
او څوم ټولګي کې
لسان ټولګي کې هم
ته دا کداره ته وای چې د ورځې له خوا کار کوي کله شپې له خوا کار کوي خوانځي ته څو بجې زی د ورځې کارونه د څنګه تنظیم کړی دی
او وال گیس خو پلوټ دی کو نه ته سم پنچرای دی کو نه دی اینا بعد بیا مصبحین ټیم ته مختاب دی مصبحین ته ځان دورس بجې
او په ټول ورځ کې چې دا سهار نه کار کوي مسبخین د خوانځي ته زی شپې مطالعه ډیره کوي کنه دغه کوي کور کارونه کې هلته مصرفي
او مطالعه هم کوم کور سرپرستی هم کور کرنا مستوي
کوم هغه معلومات چې زموږ خبريال ساسي پر را لګلی وو ساسي نورونه کومه برخه چې تاسو یادونه وکړه په دې کې لاته سره کار کوي کورنۍ کې څو کسان یاست یو په دغه شپارس کلنی عمر کې د سرپرستی در تر غاړې ده څومره د مسولیت احساس لري هر ورځ سارا پاتسيږي په دې فکر کوي چې کورنۍ ته به مثلا خور ته اورور ته مور ته به ته کالی برابرې خوراکي مواد به کور ته راوړي دا څومره دروند بار وي
او خیر خو موږ اولګي چې پلار د کانت لارې وخت یې نه بد دي چې زوړ سم او کاری سره مو کوم هم پلار زی ته دومره خپل خرڅه غټي
پنځه او او خپل څومره سار کې چر پاتسيږي د احساس در سره وی چې ولاد د ټول کور مسولیت تاته در تر غاړې د تبا ډیر کارو کړی یار اورس
دا هو موږ خپل هم ډیر بوج زکه دا یو مسولیت دی چې سار ته وسیږي
مننه کور ودان تاسو بیرته راوګرځم را سره پات شي نورمال مانه بم روس سره واخلو ډاکټر صاحب که تاسو تر شمه تاسو د سمې خبرې مو اوریدلې او د شیر احمد خبرې مو هم اوریدلې په دغه سن کې لکه په نور نړۍ کې خو ماشومان ته عموما چې کله خوانځي ته زی تفریح ورته برابرېږي بیلابل پروګرامونه د دوی د ذهني ود لپاره برابرېږي او هغه چې لکه دغه نوې ځواني عمر کې وي شیر احمد چې د شپاړه سول سکلونو ترمنځ وي دوی په خوانځي کې ډېر تمرکز پدې وي چې زده کړی وکړي په افغانستان کې کله چې ماشوم باندې دغه ډول بار راځي دوی ته پاینده کې دا د دې سبب کېږي چې دوی قوي اوسي کنه د دغه مسولیتونو تر بار لاندې دوی ضعیف پات کېږي
د ماشوم لپاره دوا مهم عنصر دی چې د هغه رشد څومره چې خدای دوی ته استعداد ورکړی دی په طبيعي شکل باندې وسی او دوی په ژوند کې خپل هغه تخصص ځای دا اساس د استډیو ژانس ماسر واسم د خبرو کې بل چا ځاګه ورما دواړه مهمه مهم دي bale نومړی دا چې پروانی له حساب باندې باید ماشوم داسې چاپیریال ولري چې دا هغه ډیره توجه خپل د ماشوم ټوب ژوند ته ویچ پاره کې زده کړې یو برخه ده لوبي یو برخه ده د دوی مسؤل چاپیریال چې دوی په کور کې د کور د باندې شونځي ته او په بل کې لري داده دومره برخه داده چې دوی باید د ژوند د هغو سہولتونو څخه برخمن ووسی چې دوی ورته اړتیا لري په تاسو سره دا چې ماشومان د کبشر احمد یا لکه سمیا دا هغه څوک دي چې پروانی له حساب باندې دوی تر فشار لاندې دي کوم وخت چې تاسو یو شپاره سکلن ځوان ویني چې هغه خپل د کور نفقه پر غاړه لري هغه خپل ټول تمرکز زده کړو ته او یا خپل راتلونکي ته نسی کولای ځکه چې د کورنۍ مکلفیت په دغه سیستم کې پر غاړه باندې اخلي چې نه باید اخیستی وای یا لکه سمیا چې اوس په کور کې ناشته ده پروانی له حساب باندې د دې لپاره ډیر ستونزمنه ده چې دا د هغې ښوونځي دروازه تړلې ویني کلی ته چې دا شپږم سیند پورې ورغلی وو. موږ په خپل وروستي سفر کې د قران عظیم الشان وی ونیولې د طالب چارواکو مشرانو ته ورته وویل چې د اسلام خلاف، د بشریت خلاف، د افغانیت خلاف دغه یو پریکړه لطفا واخلي، د ماشومانو د نجونو دروازې خلاصې کړي، دا بدنامي، دا تور داغ مکر اسلام باندې او مکر افغانیت باندې پریږدي. زموږ سره ډیرو مشرانو وعده وکړه په جدي توګه باندې په اخلاصمندانۍ باندې خبرې راسره وکړلې. زما د یو افغان په سپارته هیله دا ده چې پدیر رات نشته راتون کې چې هغه چا چې دا فرمان ورکړی دی دته دا فرمان اصلاح کې د یو شرعي اسلامي افغاني چاپیال پر امسته کولو سره زموږ د لونو پر مخ باندې د مکتب دروازې خلاصې کې په غیر له دې څخه افغان ماشوم دردمند دی. یو خدای شرکلن جګړې څخه دی، د 15 کلنې غمیزې څخه دی، بل بیا دغه وروستۍ پریکړه چې د ترو ملونو ماشومانو په وړاندې باندې ده، واقعیا چې د افغان ماشومانو دپاره په نړۍ کې په یوویشتمه پیړۍ کې دا د زغم وړ نه ده. او د دې ټولو مسؤلین غلی سیال تاسو پوهیږئ چې د دغه ټولو مسؤلیت پلرونو ته راګرځي، په کومه کچه باندې مندو ته راګرځي. دا پلرونه دي چې جګړې شروع کوي، دا پلرونه دي چې فرمانونه ورکوي ښوونځي تړي، دا پلرونه دي چې زوی مجبوره کوي چې ولاړ شي، داسې څه وکوي چې نه باید په دغه سینو سال کې وکړي. ځکه ستاسو خبرونه باندې ځکه په زړه پورې وي چې د درېمې نړۍ د افغانستان دغه جملې څخه د ماشومانو دپاره د هغه چاپیریال رامنځته کول، دا د مشرانو خصوصا هغه څوک چې په سیاست کې دا خدي سیاست کوي، د افغانستان د اقتصاد مسؤلین دي، د هغوی
دا لومړی لومړی ته دي. تاسو وګورئ ډاکټر صاحب، په خنه سره دلته ستاسو خبره قطع کوم، بیا تاسو روسه د خبرې ته ادامه ورکولای شئ. کله لند دغه کورنۍ مسؤلیت حوال راوګرځو، په افغانستان کې یو څه چې ما ډیر اوریدلې دي او شته دي او ظاهرا حل شوی هم نه دي، دا دی چې د ماشومانو تعداد ډیر زیات وي، او کله چې کورنۍ تصمیم نیسي چې کله ماشومان راشي هغوی دا وایي چې خدای شته ساتي یو لوی بشي، په دې برخه کې څومره توجه پکار ده چې کورنۍ مور او پلار پام وکړي کله چې یو ماشوم نړۍ ته راځي، د هغې ټول مسؤلیت واخلي، لمغه یو میاشتنی نه تر اتلس کلنۍ پورې چې دا ماشوم ده، په دې برخه کې کورنۍ ولې پام نه کوي چې هر ماشوم چې راځي هغه خپل حق لري، خپل حقوق لري؟
په نړۍ کې دوه سیستمه موجود دي. یو هغه کنټرول شوي سیستمونه دي چې د ماشومانو د زیږېدو لپاره پروګرامونه لري، چین یې په نړیواله کچه یوه بیلګه ده. دومه هغه ده چې په نړیواله کچه باندې هیوادونه د ماشوم د حمایې لپاره یو پروګرام لري. په افغانستان کې متاسفانه چې دغه دواړه حضور نه لري. تاسو په دې وروستیو کې لیدلی چې په روزګان کې د یو چا 250 ماشومان دي او د هیڅ نوع کار او عاید نه لري. یعنې تاسو د 250 ماشومانو د یوې شپې د ډوډۍ سرشته کول فکر وکړئ څه دي؟ دا ماشومان سوی ته راځي دي، دا ماشومان د زده کړو څخه محروم دي، دا ماشومان د سالم چاپیریال څخه محروم دي. ځکه نو پکار ده چې د دې ترڅنګ چې د ماشوم د ژوند د اقتصاد لپاره توجه وسي، د کورنۍ د تنظیم لپاره دغه پالیسي او سیاستونه جوړ شي چې هغه کورنۍ چې امکانات نه لري د ډېرو ماشومانو د زیږېدو مخنیوی وسي. متاسفانه اوس په افغانستان کې دغه پالیسي نشته ده، او دا د افغانانو لپاره خصوصا د ماشومانو لپاره پراتون کې کېدای شي چې بدې پایلې ولري.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو بیر تر ګرځم بل ملما ته به ور شو د همه له خوست نه راسره امین الله دی. امین الله د شپې له خوا چوکیداری کوي او د ورځې خوندي تزي. امین الله ستړی مشي پروګرام ته بخیر راغلی. ولا ته چې څوم ټولګي کې عمر دې څومره ده؟
مننه سلامونه تاسو ته د دې رادیو ټول اوریدونکو ته. زه په لاله سم ټولګي کې زده کړی کوم، عمر می څه کم شپږ کلن دی.
امین الله، څنګه چې موږ خبر شو تاسو شپې له خوا چوکیداری کوئ، کله چې د شپې له خوا کار کوئ ټول شپه ویخي، د ورځې ښوونځي کې بیا څنګه خوب نه درځي؟
دا چې زه ما سره دا چې یو ملګری دا چې زه ختمان دومره کیږي، یعنی خوب درځي، او بیا هم چې د ورځې دومره ښوونځي کې چې د ښوونځي ته راش موږ دومره لګون ته یا دمغه کوو، یعنی ځان ته کوو یا خوب کوو، نو دا چې زه د ورځې مکتب تعقیبومه، کورسونه تعقیبومه، د شپې مالی زه چوکیداری کوم. دا چې زما د کور اقتصاد مشکل دي، زه خپل د درسونو سره ډیر علاقه لرم، خو بیا هم زه درسونه نه پرېږدم، خو څه چې زما باندې کومه ستونزه وي زه هم درسونو ته ادامه ورکوم.
امین الله، کورنۍ سرپرستی در تر غاړې ده او کورنۍ کې څوک آسان یسته؟
دا چې کورنۍ کې موږ لس یوه سمپره یو، دا چې زما خوندې دي، مور مې دا دوه مې ورونه دي، وړه دي مانا، پلار مې بډا دا هغه دي کار نه ده. نو زموږ مخکې هم وضعیت ډېر خراب و، مخکې مې پلار دا چې تعلیم نه لري، هغه مخکې د لاس کاروبار کوونې تیږې لړولې دیوالونه دي هغه هم اوس ملې مشکلات دا چې اوس داسې ما ته یو زمینه مسئله ده چې د ورځې درسونه وایم کورسونه تعقیبوم شپې چوکیداري کوم دا زما لپاره ډېر د ویاړ خبره ده زه غواړم چې تلتنې کې یو ښه مقام ته ځان لاس واچوم یعنی ښه مقام ترلاسه کړم زه د خپل پلار او د
امین الله تا یادونه وکړه چې کور کې خویندې ورونه هم لري د دې کورنۍ مشر ته یې یعنی خویندې ورونه کې مشر تاسو یاستئ
بلې
مالې د کور مشر ته یې یعنی خویندې ورونه کې ټول نه مشر ته یې
او بالکل نه خویندې ما نه مشران شته دي خو زه هم دا چې خویندې مې د بیا کارونو نه دي دا چې زه د پلار مشر دوی مې نه دي لمته خویندې مشران شته دي هغه نشه کولی چې د کور نه پکا پر کې زه د کور نه پکا هم پر کوم خپل درسونه مایا
په دې اړه مکرا ته وایي دا چې خویندو ته باید رسیدګي وکړي ورونو ته باید ته پام وکړي مور پلار مسؤلیت هم در تر غاړه دی څنګه د شپې چې کله ویده کیږي په دې فکر کې چې باید کم مسلک وای چې عاید د ډیرو اوسي پیسې د په جیب کې اوسي خور او ډیر مسؤلیت واخلي
تکرار کړه خبر
امین الله فکر کوم چې زموږ پاره کې یو څه ستونزې د خلک د موقعیت ته تغیر ورکړي ته به وکولای شي چې زماغه په سم توګه باندې ووري بیرته به تاسو راوګرځم په دې اړه بیا چې څومره د مسؤلیت احساس تاسو سره وي څومره تشويش در سره وي په دې اړه به روسه تاسو پوښتو سمې تاسو ته راځم اوس چې په کور باندې ناستې چیرته نزي یا وازه مغه د کور کارونه دي یو خويند سره مصروفه ستاسې په کور کې اتمه نوري خويند به دي مي ورونه به دي مي د کورنۍ سرپرستی چاته ورته غاړې ده او کله چې تنه شي کولای لکه بهر وزي زده کړی وکړي د دې څومره نه امید کوي چې تنه شي کولای په خپل پخو ودرېږي ا موږ
د کور سرپرستی خو زیاتره مده پلار په لاس کې ده ځکه پلار هم موږ د کور سرپرستی څو زه په لاره مو دوه نه یعنی د څو نه دوه دی موږ خو سرپرستی مې د پلار په لاس کې ده کله چې زه نه سم کولی له پورې باندې ځم یو نه مې کولې چې نور لا کړم کولې چې نور یې مړې انجن کولې چې خو زه د زیاتره د کانترې احساس کوم هیڅ امید مې له دې دنیا نه به ختم شوی ام چې زه په دې دنیا کې به څه ونه کړم کله کله وایم چې شاید پام دې کې نه خیر څه شاید خدای راته پام دې کې خیر نه کړی نو ایما امید دا احساس مې ډېر باندې پدې وخت کې زه کولای چې ایما ورونه کولای شي باندې نور لکان کولای شي چې باندې نور وړې انجن کولای شي چې باندې زه څه دې ولې نه سم وصله مونږه مکتب ته اجازه نه لرو چې لاړ شو خو لکان لري ولې لکان په اسلام کې ډېر اجازه لري انجن ما مغمر لري خو که چېرته طالبان ونه مني نو مونږ نه څه کولای شو
مننه سمه جان بیرته تر اگرزم ډاکټر صاحب که تاسو ته راشمه دغه احساس چې الکان باید همیشه مسولیت احساس وکړي د ټولو بار ورتر غاړي وي د ټولو بارونه باید د کورنۍ هغه پورته کی کغه د کورنۍ مشر زوی وي یا داسې یو کس وي چې هغه په کور کې کار کوي کومره هر څومره فرق نه کوي خو زیاتره وخت الکانو ته دغه درون مسولیت ورتر غاړي بل طرف انجونی بیا د چنشي کولای کار وکړي له کور نه وځي زده کړی وکړي دوی همیشه د ناهیلې او محرومۍ احساس کوي دغه ډول حالتونه په روحي او رواني لحاظ کې تیر شو راشو په ټولنه کې څومره وقدي زیږوي
په اوس کې خو کوم پریکړه چې سره ده دا د 1990 کال د ماشوم د کانوانسیون د 2020 ماده سره کاملا په اختلاف کې پریکړه ده دوا برخه دواړي د غندلو وړدي او هله د چې د افغانستان اسلامي امارت دې ته په جدي توګه باندې رسیدګي وکړي نو مړې دا چې دا پریکړه تبيز دي جنسي تبيز دي انجلي انجلي نسی کولای شي ځنځي تبلار سي ولې وروري یا ځوان کولای سي الګ کولای سي دوم دا چې دا سی یو پریکړه چې هغه باندې په ملونو نه انسانان د خپل حق څخه هغه حق چې هم قران ور کړی دي هم د بشر حقوق ور کړی دي هم موږ په تاریخ کې درلودلې دي دا هغه څخه محرومیږي ځکه نو دا د ټولنې پر اقتصاد باندې چې د کورنۍ اقتصاد د ټولنې د اقتصاد بنسټ شي پر هغه باندې تاثیر کوي تاسو په متمدنو هیوادونو کې حتی په دغه نږدې غوښ په گاونډي هیوادونو کې وګوري چې د کورنۍ عاید راوړونکي د کور مشران دي، دا مشران کچیر مور او پلار دي، دا مشران که خور ورور دي او دا که نور څوک دي، د کورنۍ اقتصاد د دوی په کار باندې د دوی په عاید باندې تقویه کیږي. بل اخره د کورنۍ لوړ عاید د ټولنې د لپاره مالیه ورکوي، ټاکس ورکوي، تر څو پر ټولنه موږ متاسفانه چې دا بخښته فرض کړی دي. موږ د اوس لپاره په حقیقت کې د دوو درو نسلونو لپاره داسې فضا رامنځته کړې ده چې موږ په هیواد کې ډوډۍ خواړه ډیر لرو، خو ډوډۍ پیدا کوونکي نفقه رسوونکي به کم لرو. امین الله یوه بیلګه ده، امین الله د ژوند مجبوریت دی چې د کورنۍ د یولس نفرو زه ورته چې عباس وایم آفن دي په دغسې اولاد وي، خدای دې هر چا ته د امین الله غوندې اولاد ورته ورکړي. مګر دا مه هېروئ چې امین الله تر اتلس کلنۍ پورې د کار حق نه لري چې وکوي. دی باید په افغانستان کې نه بلکې په هر ځای کې چې وي دی باید د زده کړو لپاره هغه چاپېریال هغه امکانات ولري چې متاسفانه دی نه لري. ځکه نو دغه اووه څلوېښت کلنې جګړې زموږ څخه نه یوازې دا چې نور امکانات اخیستي دي، بلکې زموږ په کورنیو کې د اقتصادي ستونزو ترمنځ داسې ستونزې را زېږولي دي چې موږ نشو کولی چې بې له تبعیض څخه د ټولنې د کورنۍ ټولو غړو ته او یا د ټولنې ټولو غړو ته مساوي شرایط برابر کړو تر څو چې هغوی په ټولنه کې منظم اقتصادی فعالیت ولري، تر څو چې وکولای شي هم خپل بسیاینه هم د کورنۍ او هم د ټولنې بسیاینه ته مرسته ورکړي.
مننه ډاکټر صاحب. وربه شو شیر احمد ته. شیر احمد که تاسو راته وایئ دغه کوم کار چې تاسو کوئ پلار سره ورونو سره څومره ستونزمن دی او عاید څومره دی؟ یعنې د ورځې څو روپۍ ګټئ تاسو په دې کې؟
خپل د ورځې خپل مصرف راکوئ اوس چې موږ ګیس کار ته لاړ شو مخامه پورې موږ د کور خرچه پوره کوی شو او کور ته دومره نفقه په ګټای شو.
د مکتب درسونه بیا څه وخت کې وای؟ ځکه چې ټول ورځ کار کوي، ښوونځي ته ځي، کورسونو ته ځي، بیا شپې دومره وخت پیدا کولی شي چې ته درس وای؟
هو چې موږ په شین ټیم کې مکتب ته لاړ شو مینه بعد بیا څلور څلور نیم بجې چې مکتب رخصت شي دا کوم کې ما ته وخت وي چې مطالعه وکړم.
ستاسې په سن کې کسان لکه ټولګیوال دي، ستا هم سن کسان چې نږدې شپاړس کاله یا اوولس کاله عمر لري، دوی هم ستا په څیر باندې کار کوي که نه؟ دوی همغه یوازې زده کړو ته وخت ورکړی دی؟ یعنې داسې کسان هم درسره شته چې هغوی کارونه کوي او یوازې زده کړو ته یې پام وي؟
ستا په سن کې موږ سره داسې نفر هم شته چې خالي مطالعه وکړي او پلار یې کاروبار جوړ وي، او داسې کسان هم شته چې نیمه ورځ کار کوي، نیمه ورځ مکتب ته راځي او بیا مطالعه کوي.
د کوم یو شمېر ډېر ده؟ هغوی چې پلارونه یې کاروبار یې ښه ده که هغوی چې ستاسې په څیر باندې کار باید وکړي؟
داسې ډېر شته چې موږ په شان کار وکړي، نیمه ورځ کار کوي، نیمه ورځ بیا مکتب ته ځي.
په دې اړه که راته ووایي شیر احمد، کله چې ګوري کار کوي د ورځې له خوا نه هم ښوونځی هم کار، د شپې له خوا بیا هم باید مطالعه وکړي، هم باید هغه خپل خوب پوره کړي، هیلې دې داسې درته ښکاري چې وبه کولی شي پوره به یې کړي، ورته به ورسیږي، او څه هیله لرې؟
انشاءالله زه هر وخت یې پوره کوشش کوم چې هیلې مې پوره شي، ځکه دا موږ امید دی چې ښه کور وکړم او ښه درس ووایم.
غواړې څه کار شې آینده کې؟
غواړم چې یو ښه انجینر شم او ډاکټر شم، خو دا مې ارمان دی.
ډېرې مننه په دې هیله چې تاسو وکولی شئ په آینده کې کومه هیله چې لرئ غواړئ انجینر شئ دې ته ورسیږئ. موږ هیله مند یو چې د شیر احمد په څیر باندې نور هم ماشومان کومې هیلې چې لري دوی خپلو هیلو ته ورسیږي. کور دې ودان شیر احمد، له تاسو سره به خدای پاماني وکړو. نور ماشومان چې په تمه دي هغوی ته به بیا زنګونه ووهو. اسمیه جانې، له تا نه په وروستیو کې اورم چې ستا هیله څه ده که چېرته ښوونځي پرانستل شي، بېرته وکولی شي ښوونځي ته لاړه شي، غواړئ څه کار شئ آینده کې؟
زه خو غواړم چې کله ښوونځي بېرته شروع شي، خو غواړم چې په کابل ښار کې شروع کړم، خپل طب شروع کړم، یا هم یو ښه انجینر شم، یا کوم عالم شم.
ډېره زیاته مننه اسمیه جانې ستاسو ټولو د هیلو د پوره کېدو، افغانستان ته د خدمت کولو په هیله یو. ډاکټر صاحب، دغه ډول هیلې خوبونه ماشومان په همدغه لومړیو کلونو کې چې کله ښوونځي ته ځي ویني، په اړه فکر کوي، او کله کله ځینې ماشومان تصمیمونه هم په دې برخه کې نیسي. په ماشومتوب کې د کورنۍ لخوا د ماشومانو هیلو ته پام کول، هغوی سره دغه خبرو ته غوږ نیول، او بالاخره هغوی ته اجازه ورکول چې خوښیږي د هغې انتخاب، څومره ضرور دی؟
په ټولو نړیوالو ټولنو کې هغه ستر شخصیتونه چې تاسو یې وینئ چې هغه په سیاست، اقتصاد، نورو برخو کې پرمختګونه کړي دي، د هغوی کورنۍ چاپیریال تل یو آزاد او د سالم محیط خبر خوردار وي، ځکه نو ماشوم په حقیقت کې د شخصیت جوړونې پروسه د وکلنۍ څخه یا د ښوونځي د لومړي کال څخه شروع کوي، چې په دې کې دوه محیط ډېر مهم دي، کورنۍ یا ټولنیز محیط او ښوونځی. دغه دواړه محیطه که ماشوم ته آماده سي، د افغانستان ماشومان الحمدلله تاسو وینئ په نورو نړۍ کې چې فوق العاده با استعداد دي، کولای سي هغه څه وکوي چې د نړۍ نور ماشومان یې کولای سي. یو څه چې دغه ستاسو خبرونه کې غواړم هغه سیال یو ته اشاره ولرم، هغه دا دي چې په افغانستان کې شرایط الحمدلله چې مثبت تغییر هم کړی دی. تاسو په پښتونخوا کې د یو ماشوم پر مخ باندې د سپیړی خبره په یو مشاعره کې ولیدل چې څومره انسانانو ورته عکس العمل وښودل، او هغه څوک چې دا کار یې کړی و هغه یې دې ته مجبور کړی چې بخښنه وغواړي بیا دا ونه کړي. تاسو دوی ونی مخکې په قندهار کې د یو ماشوم د سپیړی خبره ولیدل چې هغه باندې عکس العمل څه وسول چې یوې موسسې د هغه لپاره د هغه د ټول ژوند د تحصیل سکالرشپ ورته ورکړی. دغه ساسو نن خبرونه په حقیقت کې د دغه سی پروسې د ماشوم د حق د دفاع د پروسې یو برخه ده. پر موږ افغانانو باندې حق دی. زه سمیت دا په اطمینان سره وایم سم چې موږ هر افغان ستا د حق د غوښتلو لپاره د هر جابر او د هر مسؤل د ګریوان تر لاسته رسولو ته هڅه کړې ده. موږ په خپلو مصارفو باندې جرګګۍ ولاړو، د افغانستان د اسلامي امارت د مشرانو سره مو ولیدل، دوی موږ ته وعده راکړې ده چې دوی به دا کار په ژر وخت کې کوي او د خپل مشر سره موږ مشر ته وړاندیزونه لیږلي دي. لا هم منتظر یو چې ورته خپله ورته ووایي چې ښاغلی شیخه، د قرآن اعظم الشان روی ته وګوره، ته د دې وطن مسؤل یې، تا داسې پرېکړه کړې ده چې په هغه باندې درې میلیونه خپل اولادونه شپه ورځ په ژړا کې نه ولیدي. بنا زموږ مبارزه د دغه حق ترلاسه کولو د پاره چې په حقیقت کې پروانی لحاظ باندې، په حقوقي لحاظ باندې د دوی د پاره د حق په توګه باندې منل سوی یو نورم دی، د دې د پاره به تلاش جریان لري. هیله ده چې په ډیر ژر کې موږ وکولای شو چې د خپلو لوڼو پر مخ باندې هم د ښوونځي دروازې په افغانستان کې خلاص کړو. افغان ماشوم هم دغسې لکه د نړۍ بل ماشوم وکولای شي چې د ټولو حقوق څخه برخمن شي، کوم چې خالق جلال دوی ته ورکړي دي او بشري او نړیوالو قوانینو دوی ته ورکړي.
او ډاکټر صاحب، که په دې مرته وایس، اوس خو د طالبانو حکومت دغه بندیز پر افغان نجونو وضع کړی چې دوی نشي کولای ښوونځي او تلاړ شي، لوم ټولګي پورته، شپږم ټولګي پورته. له دې سربېره په کورنۍ کې یو توپیری چلند د هلک او نجلۍ ماشومې ترمنځ کیږي، دا څومره اغېز کوي د نجلۍ په روزنه کې او د هلک په روزنه کې؟
په قرآن عظیم الشان کې چې زه په تفصیل سره وایم، څو ځایه د تمیز په وړاندې باندې خالق ذو الجلال مسلمان ته امر کړی دی چې دا کار دی نه کوي. حتی په ځینو مواردو کې لور ته، مور ته مقام ډېر لوړ شول شوی دی. کوم وخت چې تاسو په پنځه وخته لمانځه کې دعا کوئ، تاسو د خدای ذو الجلال ته هغه لومړی نوم چې اخلي هغه مور ده. بناءً په کورنۍ کې زما په پلرونو باندې ژار دی چې تبعیض مه کوئ، او که ناز ورکوئ د ناز دپاره لومړنۍ لور ده، هغه څوک چې په راتلونکي کې مور ده، تا غوندې یو څوک زیږوي هغه روزي او ټولنې ته یې تقدیموي. بیا خصوصا دغسې تبعیضونه چې هغه په اقتصادي لحاظ باندې یو انجلۍ په کور کې د محرومیت احساس کوي، دا نه وي. په افغانستان کې البته چې باید وویل شي ډېر تغیرات راغلي دي. موږ د ځینو مسؤلینو سره چې ولیدله د ښځو د مهر موضوع دوی مهار کړې ده، د ښځو په بدی کې ورکول دوی مهار کړی دي، د ښځو لپاره هغه کردار چې په کلو کلیوالي سیمو کې دوی کړی دي. ولې زموږ پر دوی باندې راغلی چې تاسو د ښځو لپاره ټول هغه حقوق چې نور و پنځوس اسلامي هیوادونه یې لري په هغوی کې ستنې، د هغوی لپاره اقدام وکوئ او ښځو د ټولنې مساوي حقوق غړي وګڼئ. مساوي حقوق په دې معنا نه چې پر دې ښځې باندې هم هغه بوج چې پر نارینه دي وي. دا طبیعي ده چې د ښځو د نر ترمنځ توپیر شته دی، مګر هغه حقوق چې نری لري د زده کړې په عقل باندې، د کار په عقل باندې، په هغه کې هیڅ توپیر نشته دی، باید ورته ورکول شي او ژر ورته ورکول
شي. مننه ډاکټر صاحب، تاسو بیرته راګرځم ور به شو امین الله ته. امین الله، که ستاړي کې وسم وي مخکې له تاسې زما پوښتنه دا و چې د چې د کورنۍ مسؤلیت تا ته په غاړه ده، ته ټولو لپاره ګټه کوي او د ټول کور نفقه باید ته برابره کړي، څومره د مسؤلیت احساس کوي، څومره فکر کوي چې په تا فشار ډېر زیات ده او ته باید هره ورځ ډېر کار وکړي؟
ډېره مننه دا که درته ووایم چې ډېر غټ مسؤلیت ده، دیول اسو کسو نه پکا غټل بیا هم زما تنها د مډیر نه د کوشش کوم دې دې سره څنګه د کوشش نه هم تکيبم چې ترڅو ز یو ځای ته ځانور سم اما کده توای چې مان ډیر لکد زما خويند درس ډیر لکد لري خو متاسفانه چې د جنین جون مکتبونه باندې زه کوشش کوم چې رتلون کې زما د خوند یعنی د مور او پلار ارمنونه په خپل پر کم په یوازې توګه او دا چې زه د کوم مسلیت په غاړه لرم ان شاء الله زه امید لرم چې نور کوم زه پر تلون کې یو هم مقام تر رسیدم د مور او پلار د خوند ارمنونه زه په خپل پر کوم
او امین الله دا چې کله ته د خوند په اړه فکر کوي په دې اړه فکر کوي چې ته باید وکولای شي دا غوې هیلې پوره کړي یا د خور یو غوښتنوي یا د مور پلار یو غوښتنوي تل په همدې فکر شاغې ته کار وکړي کله بیا د ځان په اړه فکر کوي چې مثلا زه څه غواړم په دې بیا کله فکر کړي
ول نه دا چې زه خپل کله د سند زم ما ته خپل خور یعنی خپل خون دې مرته دريږي چې زم ما ته لکه در سره مینه لري او دا کی زه ډیره لکه در سره لرم متاسفانه چې زموږ د اقتصادي مشکلات دي او زه بیا هم نو امید کوم نه خپل کوشش کوم چې تر څو خپل کور ته نه پکم وګټم خپل درسونه مو وایم دوام ورک خپل درسونه ته
غواړم انده کې څه کار شي
زه غواړم په انده کې یو انجینر شم ځکه چې ما پلارم د انجینری کورونه ډیر خوښول د غواړم چې خپل پلار ورمنه پکم تر څو زه یو انجینر شم
او امین الله په لرو پروتو ولایتونو کې لکه خوس غونډه ولایت کې خو دا لکه چې له پنځل له شپاره سونه ورپورته شي بیا کورنۍ ورته د واده غم خوري په دې خو در سره کورنۍ خبرې نه کوي
نه دا چې دی واده خبرې خو ډیر شاته دي زه غواړم چې تلل کې او هم کام ته ځم ورسم بیا وګورم دا چې موږ اقتصادي وضعیت ډیر خراب ده او دا چې موږ د کور نه په کم سم نه شپه کوله نو دی واده خبره خو بیا ډیر لري ده
ډیر مننه کور ودان په دې هیله چې ته وکولای شي باندې کې او تکړه انجینر شي افغانستان ته خدمت وکړي کور دی ودان چې راغلی او پروګرام کې در سره خبري وکړي تاسو سره به خدای په مانی وکړو زموږ بل میلما لکندهارا روحیت را سره وصل دی روحیت دیارلس کلن دی او لده په پښتو چې په څوم ټولګي کې ده روحیت ستړی مشه پروګرام ته درته وایي چې په څوم ټولګي کې
مننه سیاق او کی تاسو د همکاري ټیم څخه او هغه مشمان چې ما ژغ اوري د هغه څخه د هغه هغه ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وایم سیاق او کی ز د په ووم سیم او مالی ټولګي کې ما د بنرسته اکاډمی
روحي جان کداره ته وای یوازې درس وای او کنه په څنګه کې ورسره هغه د شوخ مشمان غندې لوبم ډیر کې او شوخیم ډیر کې
سیاق ورکی قدرت وای ما چې داس هم وخت کوم او لوب د هم د وخت کوم کثیر موږ ډیر درس وای نو بیا پر موږ فشار زی نو نس کولای چې موږ درس وای نو لوب د هم وخت کوم او خپل کوم درس دی غد هم ډیر وخت کوم
کومه لوب د ډیر خوخیږي کومه لوب خ کولای شي او په خوانځي کې په کوم مضمون کې ډیر تکړه
لوبي خو می د کرکټ لوبي سره ډیر علاقه لرم او په شونځي کې می د ټولو کتابو سره زیات علاقه ده او زیات علاقه لرم هغه د پښتو ژبې سره زیات علاقه لرم
روحي جان په دې اړه مرته وایې کور کې خويند لري ستا مشران کشران دي او ورونه در سره هم سن څوکشته
بلې و خور خو یو د نلرما نور ترما څلور دانه مشران ونستا او درما یو کوچنی خور دا یو کوچنی ورور
مننه تاسو ته بیرته راګرځم نوري خوږی خبرې به دي هم وورو ډاکټر صاحب تاسو ته راځم دغه د مسولیت اخیستل په کورنۍ کې او کار کول کاغه الکانو ته وی کنجونه ته وی خو خو خزو کار کولای شو یا جنو کار کولای شو کورنۍ مسولیت بیا نارینه سره پورته کوي و چې دغه ټول بار نارینه و ته ورتر غاړه ده په ځنګړ توګه لکه مخکې امین الله ویلی شي احمد ویلی شي دوی په داسې سن کې دي چې باید زده کړی وکړي خو دوی کار کوي دغه ماشومان څومره لزده کړو پاتې کیدلای شي او په فزیکی لحاظ په دوی څه تاثیر کولای شي
د ماشوم د فار د ډېر مسمنه ده چې د کورنۍ د جګ پښتنې سره مخ دي چې آیا د دومره پیسې د ورځې د کار په جریان کې ګټلې دي چې د شپې خپل د کورنۍ د فار د خوراک او د تشاک کفایت وکړي کنه دا پرشتینه توګه باندې د ماشوم پر رواني د ماشوم پر راتلونکي باندې د پرزده کړو باندې منفي تاثیر کوي. متاسفانه چې افغانستان د جګړو او بل اخره د دغه وروستي منفي کشمکشونو په نتیجه کې داس یو هواد چې هر وګړی متضرر شوی دی، خو د ټولنې دغه سي بینوا قشر لکه ماشومان لکه متقاعدین دا ډیر متضرر شوی دی. مګر یو خبره چې زما د پاره ډیره هیله بښونکې ولا غدا و ده چې په افغانستان کې نه د نجونو زده کړې درول شوی دی، نه د ارکانو زده کړې درول شوی دی، نه د عصري علومو دروازه چا تړلې ده. په کابل کې په نورو شهرونو کې چې موږ ورته ومولیدله ماشومان په ټوله لیوالتیا سره کورسونو ته تلله، مستقل درسونه ویل، آنلاین مرستې ترلاسه کولې. بناءً دغه پروسه په حقیقت کې ولاړه نه ده، ولې دا چې دولت حکومت په دې کې منفي پرېکړه کړې ده د یو برخې په اړوند باندې. هیله ده چې په دې نږدې راتلونکي کې دا هیلې دغه ستونزه حل شي او ټول ماشومان د هغه سالم چاپېریال څښتنان شي چې دوی باید وي. اقتصادي ستونزې په افغانستان کې شته دي، مګر افغانستان داسې یو بډای هېواد دی چې کېدای شي په لس کاله کې موږ نور د ماشوم د کار دپاره اړتیا ونه لرو، په دې شرط باندې چې زموږ اقتصادي سیاست مثبت مخې ته ولاړ شي، لکه دا اوس دوی پروژې ته کار لاندې دي هغه وکارول شي. په ټوله نړۍ کې تاسو وینئ موږ په اروپا کې بې بازاته انسانانو ته مرستې ورکول کېږي، د ټولنې یوه برخه کار کوي، مالیه ورکوي، د ټولنې بې بازاته ته هغه جملې څخه ماشومانو ته ورکوي. د ماشومانو د مرستې پروسه د تولد د ورځې څخه شروع کېږي. په افغانستان کې په کار ده چې ننني چارواکي دا فکر وکړي چې هغه قانون هغه ثروتونه چې خالق جلال موږ ته راکړي دي دا نه باید په نن عیش او عشرت باندې د چارواکو او یا د نورو مصرف شي، د راتلونکي نسلونو لپاره باید یو فنګ خلاص شي، په هغه کې سرمایه ګذاري وشي چې په راتلونکي کې ماشوم د کار دپاره اړتیا ونه لري، بلکې د همدغه فوج څخه دوی ته معاش ورکول شي، حق یې ورته ورکول شي، تر څو چې دوی د سالمې روزنې په نتیجه کې بیا ټولنې ته بیرته هغه څه ورته ورکړي چې ده ترلاسه کړي دي. زه داسې څوک یم چې د شهید داود خان په وخت کې مې بیا سا ویلې ده، بیا د کابل پوهنتون ته راغلی یم. تاسو فکر وکړئ چې په دیارلس سوه درې پنځوس څلور پنځوس پنځه پنځوس کې زه د زراعت لیسې ته هلمند ته د خپل پلرني ولایت څخه تلمه چې تقریبا اته څلوېښت ساعته د موټر لاروله. زما د دواړو طرفونو د ترانسپورت مصرف د لارې مصرف نه میاشتې ماته درې وخته ډوډۍ مفت اوسېدو ځای کتاب قلم حکومت راکولی. شهید داود خان دې روح شاد دی، هغه په خپله بودجه باندې دا کار کولی شي. که نن سالم اقتصادي سیاست رامخته شي موږ دغه ماشومان ټول کولی شو چې سبتي کې ورته ووایي چې ته چې کار ته اړتیا لرې څونې ګټې که امین الله د ورځې پنځه سوه ګټې حکومت کولی شي ده ته زر ورته ورکړي، ورته ووایي چې دغه زر د ورځې در واخله، د کور نفقه دې وکوه، مګر خپل درس ته ورسه، مدرسې ته ورسه، زده کړه وکوه، کار مه کوه. بل کار په فزیکي لحاظ باندې د ماشومانو دپاره دردونکی دی، هغه ماشوم چې ډېر فزیکي کار نو کې چې ما لیدلې دي هغه پاینده کې ما یو منظر دي، دا وی رشت د وجود په هغه شکل باندې نه دی چې باید وي. بنا ان سالم روزنه په سالم چاپېریال پورې اړه لري. زه د دغسې ماشومانو لکه روحي چې خبرې وکولې آفرین ورته وایم، شاباس ورته وایم. ما د ده په خبرو کې د حبیبي د رشاد د بینوا د جهاني هغه غږ واورېدلی چې دغه خلک به په راتلونکي کې د هغو خلکو پر لار باندې ځي. د لغمان یو ماشوم به حتما لکه د الفت غوندې دغسې یو شخصیت ځینې جوړېږي، د خوست یو ماشوم به حتما د پوهاند روحي غوندې یو څوک ځینې جوړېږي، د یو بل محیط ماشوم به د بلخ محیط به د لکه د محمد بلخ بلخي غوندې داسې یو څوک جوړېږي. مګر د دې لپاره تر ټولو لوی مسؤلیت د کورنۍ او د حکومت دی. زموږ د حکومت په سیاستونو کې ځینې مثبت شیان شته دي، ولې لا هم ډېرې نیمګړتیاوې شته دي چې هغه ته باید په جدي توګه باندې توجه ورته وکوي. مهاجرتونه یو بل دغه دی. تاسو فکر وکوئ چې په کال کې درې لکه او دېرش زره ماشومان زندانونو ته لویږي، دا هغه ماشومان دي چې کورنۍ یې مهاجرت کوي او یا دوی خپله مهاجرت ته مجبوره کېږي. په کال کې ډېره دردونکې ده. هغه لیسې استاذه دغه ښکلي خپرولې د لارې څخه یو سلو پنځوس میلیونه نجونې په کال کې د جنسي تیری سره په نړۍ کې مخامخ کېږي او دا تر ډېره پورې په هغه هېوادونو کې دي چې اقتصادي مجبوریتونه لري. درو اویا میلیونه ماشومان الکوان د دغسې حالت سره مخامخ کېږي. په افغانستان کې هم دا ناوړه پدیده شته ده. موږ سترګې نه باید ځینې پټې کړو. موږ د دې لپاره چې د دې سره وکړو پر دیني علماوو موږ غږ دی، پر نننیو چارواکو چې اکثریت یې دیني علما دي غږ دی باندې چې د ماشوم د ژوند د توجه دپاره تاسې د اوس دپاره د نږدې راتلونکي لپاره او د ډېر لري راتلونکي لپاره داسې پروګرامونه ولري د نړیوالې ټولنې څخه د افغان متخصصینو څخه مرسته وغواړي تر څو چې افغان ماشوم نه یوازې دا چې ځان محتاج احساس نه کړي، ځان تهدید احساس نه کړي، ځان محروم احساس نه کړي او د فزیکي شکنجې سره مخامخ نه شي، بلکې داسې یو څوک چې په راتلونکي نوښت وکړي دغه هیواد د سیالو هیوادونو په قطار کې ودروي. نن تاسو دلته ناست یاست، ولې شل کاله وروسته به د اساس په ځای کې په دغه خپرونه کې یو بله افغانه میرمن ناست هغه به دا خپرونه په افغانستان کې نن یو څوک مسؤول دی، چارواکی دی، معلم دی، سبا همدغه زموږ اولادونه د راتلونکي د جوړولو دپاره دوی مسؤلیت لري، ځکه د دوی دپاره هغه څه چې د دوی پر موږ حق دی هغه باید ورته ورکړو، په دې باندې باید فکر وشي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ته بیرته راوګرځو. مخکې مې یادونه وکړه چې موږ ته ځینو زده کوونکو خپل پیغامونه او د ماشوم د نړیوالې ورځې مبارکیانې هم را لېږلې دي. وربشو د ملالۍ وزیرې پیغام به واورو چې دې موږ ته را لېږلې دي.
زمانم ملالۍ وزیر دې، د پلانم حاجی پر محمد خان وزیر دې، زغړم چې پاینده کې واخه او بایسدا د ډاکټر رشم خپل هیواد ته د خدمت کولو وړو ګرځم. لکه څنګه چې نن د ماشومانو نړیواله ورځ ده، د افغانستان ټولو ماشومانو ته د ماشومانو ورځ مبارکي وړاندې کوم. آیوشر ورته ډالې وي، خړ ځمکه ورته پرشکاری ویدشي، خړ ځمکه ورته پرشکاری ویدشي. ماشومتوب هم څه بیغمه زندگی ده، ماشومتوب هم څه بیغمه زندگی ده.
دا د دریم ټولګي زده کوونکې ملالۍ وزیري و چې پیغام یې لننګرهار را لېږلې و. د شکریا جانې پیغام به هم واورو چې دوی یو ښکلی شعر خپل پلار ته هم ډالۍ کړی. فکر کوم د زده کړو په اړه باندې ده، دا به مو واورو. بیرته به راوګرځو.
زه شکریا د پیر محمد لور زواړم پر راتلونکي کې ډاکټر اشرف خپل هیواد ته خدمت وکړم. لکه څنګه چې نن د ماشومانو نړیواله ورځ ده، نو افغانستان ټولو ماشومانو ته د ماشومانو ورځې مبارکي وایم. زه غواړم چې یو نظم تاسو ته وړاندې کړم. پلار زه ښوونځي ته ځم، غواړم ډاکټر شم، خلکو ته خدمت وکړم، هر څه نا خبر شم. پلار زه ښوونځي ته ځم، غواړم ډاکټر شم، خلکو ته خدمت وکړم، هر څه نا خبر شم. پلار زه ښوونځي کولی استادان دي، ډېری مهرباني دي، دل کا دمور غندے ٹولو باندی گرانی دی، ماتا آفرین وائی خدای وکڑی رہ بر آشم، خلکو تا خدمت اکڑو مر سنا خبر آشم. لارز خنزی تزم غارم ڈاکٹور آشم، خلکو تا خدمت اکڑو مر سنا خبر آشم. لارز خنزی زو اول نمره یما، شکر پختنا یما، قدر د مشرانو کوم خدای چی درنا یما. دبا کتابونه کړم نور به بهتر آشم، خلکو ته خدمت وکړم هر سنا خبر آشم. لارز خونځي تزم غواړم ډاکټر آشم، خلکو ته خدمت مدو کړم هر سنا خبر آشم. لارز خونځي تل دی افغانستان ژوند دی.
شکریا د دریم ټولګي زده کوونکي و چې موږ ته ښکلی نظم هم ویلی و، ټولو ماشومانو ته د ماشومانو نړیواله ورځ مبارکي هم ورکړې وه. روحي جانه، که تاسې ته راشمه، تاسې داسې کوم ځانګړی استعداد لرئ یا داسې څه خاص دي چې خوښیږي یا د هغې په اړه مطالعه کوي بغیر د ښوونځیو د درسونو نه دي، یا لوبه دې کوم یا داسې خوښیږي د هغې په اړه راته ووایه. مخکې د کرکټ یادونه وکړه، کرکټ باندې بیا پوهیږي؟
بلې سیال فرقی، تاسو د غواړی پایندې کیسه جوړ سي دغه پاره مو پوښتنه وکړه. سیال فرقی که درته ووایم چې زه اوس هم جورنالیست یم او پایندې هم غواړم چې جورنالیست یم. که تاسو لیدلی وي د ماشومان نړۍ خبرونه پر مخ وړم، اوس هم پر مخ وړم تر څو ماشومان یو څه زده کړي زما د خپلوین څخه یو څه ترلاسه کړی او تر څو خپل وطن ته خدمت وکړي. اوس هم زه جورنالیست یم، زما ورونه زما پلار هم ما هڅوي او هغه هم په همدغه جورنالیزم کار کوي او ما هم هڅوي تر څو غږ سم او په جورنالیزم کې او خپل وطن او خپل هیواد ته خدمت وکړم.
ډېر ښه، بېخي ښایسته مسلک د انتخاب کړی، بخیر راشي دغه برخې ته. روحي جانه، په پروګرام کې دی عموما کوم ماشومان سره چې خبرې کوي، میلمانه کوي، پر کوم مسایلو ورسره خبرې کوي؟ یو پروګرام دی څو ساعته وي، څومره دوی سره په دې مسایلو باندې ته بوختي؟ هغه ماشومانه کیسې او مسایل مو په څه راڅرخي؟
سیار ورکی زموږ د خبرونو سیستم خو همدغه ستي موږ مکتبو تورځو، کومه ول موږ په همدغه خبرونه کې شپږ برخې لرو د ماشومان لپاره. دا خبرونه خاص د ماشومانو لپاره ټاکل شوې ده چې ماشومان د دې څخه یو هدف ترلاسه کړي او څه ترلاسه کړي. نو موږ د ماشومان لپاره شپږ برخې ورته لرو، چې اوله برخه د افغانستان ملي سرود دی، دوم برخه ترانې دي، کوم شاګردان یا کوم خورکی چې ترانې لري هغه ولي، او دریمه برخه د مرکو برخه ده چې موږ په هغه کې د مزمنوار وان پښتنیز کو کوم مضمون دي خوښتي په د همدغه اړه پښتنیز کو به غواړي پاندې کې څه درڅخه جوړ شي، او څلورم برخه ده چې د مقالی ولي هغه قدم ور پاړوي، که د مکتب پاړوي، که د شاګرد پاړوي مقالی ځینځي پښتو، او پنځم برخه ده چې د لوبو برخه ده، هغه که د شاګردانو کوم لوبوي زما کوم لوبوي هغه شاګردان سترسي، او شپږم د کارتون یا کیسه برخه ده. موږ داسې کیسه راخستی دي چې موږ حتی هر کله کوشش کوو چې ماشومان دغه کیسو څخه ګټه واخلي، ګټه ترلاسه کړي. دغه کیسه مرخصي چې پاغه کې پند پکښې کې وي، یا هم چې دی یو څه ترلاسه کړي او څه درنځده کې پیغامونه پکښې کې. موږ دغه کیسه یو څه ترجمه کړې دي تر څو دی یو شی ترزده کړي او پاندې کې
خپل وطن ته خدمت وکړي. ډېر علي، ډېر ښایسته کار کوي، او په دې هیله چې تلام بریالی شي وکولی شي، څه هیله چې لري هغې ته ورسیږي. ټارګیټ هدف دې څه شی دی؟ غواړي بالاخره کومې رسنۍ سره کار وکړي؟ کومه رسنۍ دې ډېره خوښیږي هغه چې افغانستان لپاره نشرات کوي، یا بهر کې دې کومه رسنۍ ډېره خوښیږي چې ورسره کار وکړي؟ بیا
سیاف خو کې کله رښتیا درته وایم، حتی زما پلار خو په ژوندون راډیو ټلویزیون کې کار کوي، نو اول غواړم د هغه سره کار وکړم، بیا غواړم چې افغانستان انټرنیشنل یا هم ازادي راډیو سره کار وکړم.
په نړیوالو رسنیو کې خو د کم یو ځان ته نه ده ټاکلې چې هغه سره به کار کوي؟
پاینده کې به ورته وټاکم، پاینده کې چې کله زه تر غو غټ سم پونځي ختمه کوم، نو بیا به وټاکم چې کوم پونځي کوم یې رسنۍ سره کار وکړم.
ډېره زیاته مننه. وروستۍ خبرې به له تاسې نه وروسته واورو. ډاکټر صاحب، که تاسې ته راشو، دغه ډول ماشومان چې په ماشومتوب کې استعدادونه سپړل کېږي، کورنۍ ورته وخت ورکوي، دوی ته زمینه برابروي، په آینده کې کېدای شي لوی لوی شخصیتونه ورنه جوړ شي، په دې برخه کې د کورنۍ پام څومره ضرور ده ماشومانو ته؟ بل ډاکټر صاحب، ساسې اړیکه کې فکر کوم څه ستونزه ده.
او زما فکر کوم مایک می قید شوی.
مهرباني وسیله.
او د ماشوم د لپاره، د ماشوم د سالم رشد لپاره لومړنۍ مدرسه، لومړنۍ ښوونځی کورنۍ ده. مور او پلار او د کورنۍ نور مشران دي. د هغوی انزور د ماشوم په ذهن کې لکه پر سپین کاغذ باندې چې لومړنۍ لیکنه کوي دغه سپاتېږي. هغه کورنۍ چې ستر شخصیتونه یې وړاندې کړي دي په افغانستان کې او په نورو هیوادونو کې، هغوی معمولا هغه سالمې کورنۍ دي چې هلته تشدد کم دی، هلته د ماشوم د پاره قیودات کم دي. په افغانستان کې متاسفانه یوه عنعنوي پروسه ده په خاص کې موجوده ده چې خصوصا په کلیوالي سیمو کې چې ماشوم ته په کومه سترګه باندې ګوري، په داسې حال کې چې د ماشوم ذهنیت د خپل سنوسال مطابق هم دومره ستر دی لکه د لوی انسانانو دپاره. ځکه نو د مور و پلار، د مشرانو دپاره، بیا د ښوونځي دپاره، د ماشوم دپاره د ټولو امکاناتو برابرول، د ټولو مشروع ازادیو ورکول، دغه رسم و رواج باید په افغانستان کې ختم شي چې مشران خبرې کوي که ماشوم خبره وکول ورته وایي چې چپ څه ته خو ماشوم یې. دغه حالت نه دی. ماشوم باید د مجلس مجلس ماشوم باید د سیلف مجلس په د کورنۍ هغه سالم غړی وي مساوي حقوق غړی وي چې په خپل نظر څرګندولو باندې وکولای شي خپل ځین ته انکشاف ورکړي. اوس الحمدلله چې په افغانستان کې دغه حالت اوس مجمنو د رسنیو په مرسته باندې د دیارلس کلن روحیت استعداد په حقیقت کې دغه څه دی چې د نننی عصر سره سم مخ ته ځي. که ټول ماشومان دغه یو محیط ولري کېدای شي چې د روحیت غوندې یو بل ماشوم هغه انجینری فکر ولري، استعداد ولري، یو بل د ډاکټرۍ دا ولري، ځکه نو دا پر موږ په لومړي قدم کې مشرانو باندې ده چې د ماشوم دپاره هغه سالم محیط رامنځته کړو چې د هغه د رشد دپاره اړین دی. پر حکومت باندې بیا بیا غږ کوو چې د ماشوم د ملاتړ دپاره تاسو پروګرامونه ولرئ. خوشبختانه چې د افغانستان د ښوونې او روزنې وزیر یو روحاني شخصیت، یو مهربانه شخصیت دی. موږ په خپل مجلس کې د ده مینه د ماشومانو سره د یو پلار په توګه، د یو سپین ږیري په توګه باندې ولیدله. موږ ده ته په خپل وړاندیزونو کې وویل چې د ښوونځیو د ماشومانو د ملاتړ دپاره نه یوازې دا چې نصاب ضرور دی، ښه ښوونکي ضرور دی، بلکې د هغوی د اقتصادي ملاتړ دپاره په ښوونځیو کې حتی د غذا د شروع کولو دپاره د دې لپاره چې ماشومان سالم راشي، د دې لپاره باید فکر وسلي. افغانستان اصلا غریب هیواد نه دی، غریب ملک نه دی. دا موږ جګړو بې اتفاقي او غربت ته بيولي، مګر موږ یو بډای هیواد یو، باید راتلونکي لپاره د ماشوم لپاره هغه څه ولرو چې نور هیوادونو مثبتې تجربې موږ ته پرېږدي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب کور دی ودان چې په پروګرام کې در سره ګډون وکړو. روحي جان د خبرونې یو نیمه دقه پاتې ده، تاسو ته براه شما ساسي رستې خبري. هغه ماشومان ته چې کار کوي، هغه ماشومان چې د کار تر څنګ زده کړې کوي، او هغوی چې ساسي په څیر باندې دا فرصت لري چې زده کړو باندې ډیر تمرکز وکړي، رستې خبرې دی ورته څه دي؟
بلې سیافور کې ما یو ورته هم د معرفت له کور څخه د افغانستان د دولت د معرفت له کور څخه درلودل. نو اول به دا هو مزګه خبره ډیر لاندې ده. ما د شما شوم شاهکار ما شوم په حق له یو څو جملې کلی دي. نو هغه به زه دغه ماشومان چې ما ژغ او هغه ته بي وایم چې څه دي څه دي یو څه تر لاسه کړي. شه ماشوم او شاهکار ماشومانو د دې تربیه لکه مخکې چې ډاکټر صاحب وویل، د دې تربیه له کورنۍ څخه روزنه یا هم مدرسې له کورنۍ څخه راپیلېږي. د دې تربیه له کورنۍ څخه راپیلېږي. تاسو به دا فکر وکړئ چې ولې دغه تربیه، دغه روزنه ولې د کورنۍ څخه راپیلېږي، ځکه د ماشوم د زیږون څخه وروسته والدین په دې مکلف دي چې خپل ماشومان ته په ښه ډول روزنه او پالنه ورکړي. د شهکار ماشوم ما ځینې صفتونه هم لیکلي دي.
شهکار پلنډ کې چې یو څه سنې لرو.
بله بله. شهکار ماشوم کوم صفتونه لري؟ شهکار ماشوم عموما په خپل کم عمر کې د لوی لوی انسانانو لوی لوی کاروته، د لوی لوی انسانانو کارونه کوي، د لوی لوی مسؤلیتونو ته متوجه کیږي. شما شوم یا هم شهکار ما شوم په خپل ورځنی کې ورځنی کارو کې ډیر زیات کارونه سر ترسوي، لکه مکتب وای، مدرسه وای، سنټر وای، او په ځمه کې د خپل پلان سره هم کوم کسب کار کوي.
په بخښنه سره چې تاسو خبري وقته کوم، ځکه چې واځي لس ثانی وخت لرو. کور دی ودان په دې هله چې تکړه ژورنالیست شي له تاسو ډاکټر صاحب او ټول هغه کسانو چې پروګرام کې سره ګډون وکړ، نه نړۍ مننه.
شان جانا بچر تینا سان خو مہر تمہیں پسڑ سان خو مہر تمہیں پسڑ او دبل وطن جانا نتل دیا دو ماں جانا نرا شہاد گو جانا نرا شہاد گو او پر تازہ مند غم افغان کی گزر منا زما رو را زما سر کو تو را وسار شاہ قابل تمسا افغان کی